اته بجې شوې درنو اوریدونکو سلامونه اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدای شي. نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان غونډه جوړیږي. طالبان له دې غونډې څه هیله لري؟
د افغانستان
پر کنر د پاکستان له راکټي بریدونو وروسته د طالبانو ویاند وایي
کنر کې د راکټونو د لګېدو قضیه مجاهدینو ولې پاکستاني افسر سره بیا شریک سي سي ده ولې تکراریږي دا موضوع.
سر له نن څخه د کابل د پاسپورت دفتر پرانیستل کیږي. خو د دې ادارې رئیس وایي
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فرمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي.
په خوست کې
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کوله انشاءالله د نن ورځې نه وروسته به دغه کلینیکونه ټول بندېږي.
د دې حضور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان د غونډې په درشل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست نړیوالو مؤسسو ته ډاډ ورکړ. سعودي عربستان وایي افغانستان ته په بشري مرستو بار دوی الوتکې لیږلې دي او د بغداد په امنیتي زون کې د امریکا د سفارت لور ته توغندي ویشتل شوې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې پیلېږي. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په وړاندیز جوړیږي د 50 اسلامي هیوادونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې په درشل کې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل نړیوالې مؤسسې له کوم خنډ پرته په افغانستان کې فعالیت کولی شي. امیر خان متقی دا خبره په اسلام آباد کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له استازو سره د کتنې په بحال وکړه او ویل طالبان دغو مؤسسو ته ضمانتونه هم ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزی هم پرون وویل د امریکا په څیر هیوادونه مسؤلیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکوي. طالب چارواکي داسې مهال د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو مرسته غواړي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی. ډیر ځوانان د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشره ملي لوبډله په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته روانې شي. دا سیالۍ روانه ونې یعنی د دسمبر په 23مه پیل شي او د همدې میاشتې په 1/3مه پای ته رسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله خپل لومړی لوبه د دسمبر په 23مه یعنی د راتلونکي پنځشنبه په ورځ له پاکستان سره کوي. د افغانستان دوهمه لوبه د دسمبر په 15مه له متحده عربي اماراتو او دریمه هغه د همدې میاشتې په 20مه نیټه له هند سره ده. په آسیایي جام سیالیو کې ټول ټال 8 لوبډلې ګډون لري. د افغانستان تر 1900 کلونو کم عمره لوبډله له اماراتو وروسته ویست انډیز ته ځي چې هلته د کرکټ د 19 کلونو په نړیوال جام کې ګډون وکوي. سعودي عربستان وایي پرونې په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. د سعودي عربستان د رسمي سرچینو له راپور سره سم دا څه باندې 15 ټنه بشري مرسته د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو د مرکز له لوري افغانانو ته استول شوې ده. سعودي تر دې وړاندې هم په څلورو الوتکو کې خوراکي مواد او خیمې افغانستان ته لېږلې وي. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له پرونې مرستې سره تر اوسه پورې افغانستان ته ټول ټال 100 ویټنم راسته لېژلې ده. روسیه ویلې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې څلور میاشتې وروسته هم نږدې 200 کسان له افغانستانه ایستلې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل درې باروړونکو الوتکې چې 200 کسان پکې سپاره وو پرون په چکالوفس کې پوځي اډه کې کښېناستې. د وزارت په وینا دغه الوتکو د روسیې لخوا کابل ته بشري مرستې ورسولې او په بیرته راته کې دا کسان له ځان سره راوستل. د روسیې پوځ د اګست میاشتې له وروستیو راپدې خوا اویا تنه له افغانستان ایستلی دي. د طالبانو له وقت رسیدو وروسته یو شمیر هیوادونه هغه افغانان باسي چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی د پوځي او سیاسي ماموریتونو په برخه کې همکاري کړې ده. د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې د بدرفیا چټل اوبو په سیستم کې د غازو چاودنې لښته لږه 12 کسان وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان د پولیسو یو ویندوی سوهیل جوخیو ویلي چاودنه داسې مهال شوې چې د یوه بانک تر ودانۍ لاندې د چټل اوبو په سیستم کې ډېر غاز ټول شوي وو. د قوي چاودنې د ایچ ای ایل بانک یوه ودانۍ هم نړولې ده. د کراچۍ په روغتون کې یو ډاکټر صابر میمن ویلي دوی ته لس مړي او جر لس ټپیانو وروړل شوي چې د دریو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د پولیسو یو مسؤل بیا ویلي چې دوه تنه ټپیان په روغتون کې مړه شوي چې ورسره د وژل شویو شمیر 12 ته ورسېد. د کراچۍ د بدرست سیستم تر ډیره په غیر قانوني او غیر معیاري ډول جوړ شوی دی. د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار یک شنبه د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګیدلې دي. عراقي سرچینو فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ځینو عراقي رسنیو ویلي چې په سفارت کې موجود توغندي سیستم ضد سیستم ځوابي گزار کړی او یو راکټ په هوا کې شنډ کړی، خو بل سفارت ته نږدې لګیدلی دی. د بغداد په زرغونه امنیتي ساحه کې له دې راکټي بریده وروسته د خطر زنګ ووهل شو او د سیمې ته تللې لارې بندې شوې. دا برید له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د ایران پلوه شیعه ملیشو له لوري د ټاکل شوي مهلت د پای ته رسېدو په درشل کې شوی دی. دغو ملیشو ویلي وو چې که امریکایي پوځیان د دسمبر تر 1 له عراقه ونه وتل، پر هغو به بریدونه وکړي. او مسکو وایي د پرانیستو اسمانونو له تړونو یې رسمن وتل نهایي کړي دي. دا تړون په 2002 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. دا تړون لاسلیک کوونکو ته اجازه ورکوي چې یو د بل پر فسا غیر وسلوال څارونکي پروازونه وکړي. د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې روسیا د دغه تړون په ښکاره سرغړونه تورنه کړې وه. امریکایي ادارې هغه مهال ویلي وو مسکو د ګرجستان سرحد ته نږدې د کالینین ګراد پر فضا او د چیچنیا د شمالي قفقاز په سیمه کې پر الوتنو محدودیتونه لګولي دي. امریکا هم د 2000 کال په نومبر کې له دې تړونه ووتله. اوس مهال درې دېرش هیوادونه د دې تړون غړي دي. زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځلي څپه 12 شپږ نیوي اوري. اته بجې او اته دقیقې شوې. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپرو. دا پروګرام پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خپور شوی و. اسلام آباد نن د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د فوق العاده غونډې کوربه دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ورسید. د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره غونډې ته د امریکا، روسیا او جرمني استازي هم بلل شوي دي. تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت هیله لري چې د اسلامي هیوادونو له نننۍ غونډې به په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې ښه لاسته راوړنې ولري. د اسلامي هیوادونو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه د سعودي عربستان په نوښت او وړاندیز د اسلام آباد په کوربتوب ترسره کیږي. غونډه کې د افغان پلاوي مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. متقی پرون اسلام آباد ته رسیدو سره هم مهاله پاکستانی رسنیو ته وویل د اسلامي همکاریو په سازمان کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د غونډې پای کې به یوه ګډه اعلامیه خپره شي چې بشري او سیاسي برخې به ولري. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته زیاته کړه په بشری برخه کې به د اسلامي همکارۍ او سازمان له نړیوالو وغواړي چې افغانستان سره بیړنۍ بشری مرستې وکړي او د همدې میاشتې تر پایه به د اسلامي پراختیا بانک د افغانستان د مرستو وجهي صندوق فعالوي. د سرچینې په باور په سیاسي برخه کې به له نړیوالو وغوښتل شي چې د افغانستان په تړاو نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي، د افغانستان شتمني آزاده کړي او له طالبانو به د ټول شموله حکومت غوښتنه تکرار شي، داسې حکومت چې ښځې او نجونې هم پکې وي. دا سرچینه وایي لومړیو کې تمه دا وه چې ځینې اسلامي هیوادونه به دې غونډه کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او یا به لږ تر لږه له طالبانو سره د تعامل او کابل کې د سفارتونو د پرانیستو خبره کوي، خو سرچینه اټکل کوي چې دا کار اوس لپاره ممکن ونه شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د نورو اهدافو سربیره دوی له غونډې غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ومني.
اول په سیاسي برخه کې د افغانستان نوې حکومت باید په رسمیت ومنل سي او نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په اصولو ولاړ مناسبې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې سي. دوم د افغانستان خلک د نوې له جنګ راوتلي حکومت ته زار دي، ځکه دلته ټولې زیربناوي له منځه تللي، خپل تولیدات متاثر سوي دي. دا ټول یو همکاري حکومت ته ضرورت لري، یو انساني موضوع هم د پاینال کې، یو اسلامي موضوع خو بله شکره. دریم موضوع داسې په دوامدار شکل افغانستان سره د مرستو هیره منځ سي. دلته افغانستان کې سرمایه گذاري وشي، افغانستان یو فقیر ملک نه ده، په اصل کې ډېرې زیربناوي لري.
د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې او جرمني استازي هم غونډې ته غوښتل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا استازي توماس وست پر خپل ټویټر پاڼه ویلي خوښ دی چې د دې غونډې لپاره په اسلام آباد کې دی او نوموړي د غونډې جوړېدل پر وخت او مهم نوښت بللی دی. د اسلامي هیوادونو غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. مرسته کوونکو موسسو ویلي که نړیوال غواړي چې افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي، نو همدا اوس باید لاس په کار او خپلې بشري مرستې دغه هیواد ته ورسوي.
پاکستان نن په داسې حال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د ټولولو د کانفرنس کوربتوب کوي چې د کونړ اوسیدونکي وایي د پاکستان پوځ یو وار بیا پر دې ولایت د درنو وسلو ګزارونه پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي، خو یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي چې اوسنی حکومت شاید له پاکستان څخه د دې حملو د مخنیوي لپاره اقدامات ونشي کړی. نور حال په دې راپور کې
د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري د راکټونو د توغولو په اړه راپورونه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د کونړ ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي دي. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو پر سیمو د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د توپونو په دې ډزو کې یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي پکې تلف شوي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې د راکټونو د لګېدو قضیه مجاهدینو ولې پاکستاني افسر سره بیا شریک سي سي دا ولې تکراریږي؟ دا موضوع ورته عامل دي، موضوع هم پیدا کوو زموږ لاټه روان.
بلخو راپورونه وایي چې د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ په چوګام کلی کې د پنځشنبه په ماښام د ډرون بریت هم سوای چې د ځایي اوسیدونکو په خبره پکې مرګزوب لنه دا وخته. تر اوسه څرګند نه ده چې د ډرون د بریت د چا لخوا سوای، خو د فرانسې خبری آژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله راپور ورکړی چې یو مشر د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټه الوتکې له بریت روغ وتلی دی. په راپور کې د پاکستانی طالبانو د تحریک له قوله ویل شوی چې د بریت هدف مولوي فقیر محمد و، خو د بریت پر مهال په سیمه کې نه و موجود. د پاکستانی سرچینو په خبره د چوګام له کلی څخه پاکستانی طالبان د خپلې اډې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسوي خبری آژانس ته ویلي چې دا ځمکنی بریت دی او له ځمکې څخه ځمکې ته د توغول کېدونکي راکټ په وسیله سوای دی. په کونړ، نورستان او پاکستان ته نږدې نورو ولایتونو او سیمو کې د پاکستانی پوځ له لوري د راکټونو د توغولو مسله نوې نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان په خاوره ورته حملې کېدلې چې ډېر کله به یې په غبرګون کې په کابل کې د نوموړي هیواد سفیر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل کېده، تر دې چې وخت ناوخته به له همدې عمله پاکستان سره سیاسي اړیکې هم ترینګلې کېدې. رسیدلی، خو لا هم دا راکټي حمله پای ته نه دی رسیدلی. دا چې پاکستان والے دغه ډول حمله جاری ساتي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي، د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان د خپلو ستراتیژیکو ګټو او د افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړلو په تیرو شلو کلونو کې دا ډول حمله کوي. له دې ډلې افغان پوځي کارپوه او په المان کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر آزادي راډیو ته وویل،
پاکستان همیشه دا غواړي چې په دغه سرحدي سیمو کې دوی فشار محسوسي، همیشه دا بنحیث یو وسیله د فشار هم د افغانستان په دولت، هم په هغه قومونو باندې چې په دغه سیمو کې اوسیږي، او هم په هغه ډلو چې د دوی مخالفین دي. مخ هغه وخت نیول کېدی شي چې په افغانستان کې یو ملي حکومت رامنځته شوی، داسې حکومت چې هغه پاکستان سره خپل ګټې او منافع تعریف کړی شي.
ښاغلی اتمر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ته به دا سخته وي چې د پاکستان مخه ونیسي، ځکه په خبره یې د دوی د حکومت په جوړښت کې د پاکستان لاسوهنه واضح محسوسه ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې تل دا ډول راپورونه رد کړي دي، هغه څه چې افغانان به یې لا قهرجن کړل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن یک شنبه په کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیا پیلېږي. د پاسپورت ریاست رئیس پرون په یو خبري غونډه کې ویل د جدي میاشتې تر 22 نیټې د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته په کابل کې د پاسپورتونو غوښتنې نه منل کیږي. د افغانستان په غنو ولایتونو کې د پاسپورت دفترونه له سمودي رئیس پرانستل شوې دي. د پاسپورت رئیس وویل چې د پنځشنبه په ورځ به یوازې د دوی د حکومت غړیو او ځواکونو ته پاسپورتونه توزیع کیږي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د پاسپورت ادارې مشر عالمګل حقانی وویل، هغه کسانو ته چې د تیر حکومت پر مهال د پاسپورتونو د اخیستلو لپاره په آنلاین ډول فورمې ډکې کړې وي او پیسې تحویل کړې وي، لومړیتوب ورکول کیږي. د نوموړي په خبره دا خلک کولی سي د نوبت لمخې د قانوني چارو د مخته وړلو لپاره د ریاست ته مراجعه وکړي.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فورمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو، کولای شي چې د لیندې د میاشتې په 28مه نیټه چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي او بی بایومتریک او نور قانوني کارونه ترسره کړي، او نور د فورمې آنلاین والا باید د دوشنبه د ورځې څخه د ذکر شوی جدول د مخه مراجعه وکړي.
د ښاغلي حقانی په خبره د دغه ریاست د پنځشنبه ورځې کار یوازې د طالبانو د حکومت غړو او ځواکونو ته ځانګړی سوای دی. عالمګل حقانی خبرداري ورکړ چې کمیشن کارانو او سرغړونکو کسانو سره به جدي قانوني چلند وسی. په تیرو څلورو میاشتو کې دوه ځلې د کابل د پاسپورتونو د ویش لړۍ بند اسوه، چې آن په دې موده کې ناروغانو او محصلینو هم ونه سوکړای چې د اړتیا پر مهال پاسپورتونه ترلاسه کړي. په دې اړه مخکې ډیرای افغانانو نیوکه کړې وي، خو اوس د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پاسپورت ریاست د چارو د پایل په اړه خوښي ښیي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د بهیر ټولګډونه او دوامدار وساتي. د کابل ښار اوسیدونکو فاطمه او شاداب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
از دوباره شروع شدن فعالیت‌هایشان
د خپل فعالیتونو د بیا پایل په اړه خبر ورکړی. خلکو ته دا ډیره د خوشحالي خبره ده، ځکه کدا ریاست پرانیستی وي د خلکو ډیره ستونزې به حل کړی شي.
هیله کوم چې دغه روان دی او دغه لړۍ چټکه او دوامدار وساتل شي، ځکه ډیر خلک ستونزې به سره حل شي.
شاوخوا یو میاشت مخکې د پاسپورت ریاست چارې داسې مهال بندې سوې چې زرګونه کسانو د دغه ریاست دروازې سره د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره کتارونه جوړ کړي وو. طالب چارواکو د دغه کاربندیز لامل تخنیکی ستونزې ښودلې وې. د پاسپورتونو ډیری غوښتونکي ناروغان، سوداګر او د محصولونو ترڅنګ هغه کسان دي چې غوړی له افغانستان ووځي. که څه هم د طالبانو مشر د خپل سیمایزو چارواکو نه غوښتنه کړې و چې د زیاتې کډوالۍ د مخنیوي لپاره دې له هغو کسانو سره نږدې خبرې وکړي او ستونزې دې ورحل کړي چې غوړی افغانستان پرېږدي، خو اټکل کیږي چې د پاسپورت د ویش لړۍ تر عادي کېدو وروسته به د بېوزلۍ او ناامنیو له امله د افغانانو د کډوالۍ کچه نوره هم لوړه سي. د کابل پاسپورت چارواکو د آنلاین فورمو په برخه کې ځینې بدلونونه هم راوستي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات شریک نه کړل.
په خوست کې د هغو درملتونونو او روغتیایي کلینیکونو د تړلو لپاره عملیات پیل شوي چې قانوني جواز نه لري او غیر معیاري خدمتونه وړاندې کوي. چارواکي که څه هم د غیر قانوني درملتونونو او کلینیکونو کره شمېر نه شي، خو وایي په دې ولایت کې خپل سری کلینیکونه او درملتونونه ډېر دي. له بلې خوا د خصوصیدونکو د دې اقدام هرکلی کوي او له مسؤلانو غواړي چې د روغتیا په برخه کې دي د څارنې بهیر نور هم زیات کړي. نور حال په دې راپور کې
د خوست روغتیایی مسئولین وایی په دې ولایت کې به هغه ټول روغتونونه، کلینیکونه، درملتونونه او کتنځایونه وتړل شي چې په غیر قانوني ډول په روغتیایی خدمتونو بوخت دي. د چارواکو په وینا غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي او دوی به یې مخه ونیسي. د خوست روغتیایی چارواکو یاد څرګندونی په ښار کې د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړي. د عام روغتیا رئیس صاحب ګل خالد ویل هیچا ته د خپل سر روغتیایی خدمتونو اجازه ورنکی.
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کوله، ان شاء الله د نن ورځې نو ورسته به دغه کلینیکونه ټول بندیږي. پس په خپل ول دل چې محلاک شول ټول خوست میشتې ولسونو ته دمو ډاډ ورکو چې پارتونو کې به ان شاء الله د دې غزارنه تاسو ټول په امن کې اوسئ ان شاء الله.
په خوست کې ډاکټران او روغتیایی کارکونکو هم وایي خلکو ته باید د عام روغتیا وزارت د پالیسیو او ستراتیژیو پرانا کې خدمتونه وړاندې شي. مالج ډاکټر حبیب شانساری چې د خار د روغتیا برخه څخه د نظارت یو غړی دی وایي په خوست کې هغه شمېر معالجوي او د غاښونو کلینیکونه او درملتونونه ډېر دي چې جواز نه لري.
ډاکټر صاحبان چې جواز نه لري، هغه ډاکټر صاحبان چې مسلکي نه دي خدمات ترسره کوي، هغه د وخنې چې رسمي فارمسیس ونه لري خدمات ترسره کوي، دا د ولست لپاره په زیان دي. او عامه روغتیا وزارت او عامه روغتیا ریاست په د ستراتیژۍ او پالیسۍ په نظر کې نیول سره ان شاء الله په دې اړوند اجرات کوي او دا به ولستونو لپاره په دې برخه کې کور کې ترڅو وکړای شو موږ ولسمه ته قانوني خدمات وړاندې کو.
په خوست کې د روغتیا د برخې کارکونکي د کلینیکونو او درملتونونو څخه څار او نظارت د باکیفیت او معیاري درملنې د ترویجولو لپاره یو ښه اقدام بولي. د غاښونو د برخې او معالج نورخان وایي
هغه ډول فعالیتونه چې د وخنې برخه کې د کلینیک برخه دي دوی تر سره کوي، هغه جواز ونه لري. هغه د لپاره موږ متوجه شو چې هغه قانوني او جواز پیدا کو چې کله په موږ نه داسې یو فشار واردیږي یو موږ متوجه کیږو تر څو هغه ایکسپایر دوا چې دوه غالي منځ لري کو او ایکسپایر دوا ونه پلورو.
په خوست کې د پخوا په پرتله د نورو توکو د بیو د لوړېدو ترڅنګ د درملو بیې هم لوړې شوې دي. د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق له حکومتي چارواکو غواړي چې د روغتیا په برخه کې د نظارت پروسه پیاوړې کړي.
ولس غریب ده، د لاسو افغانیو په قیمت او میپرازول غواړي چې مایدې لپاره استعمالېږي، هغه دوی په شل خرڅوي. همداسې د سار درد والا او نیډول په نامه عمومي ګولۍ هغه اوس په هغه ته رسېدلې دي. ډېر شو افغانیو ته د امارت نامه دا هیله ده چې دوی باید نظارت وکړي په مارکیټ کې او خلک ولس باید دوی سره همکار شي.
د خوست د روغتیایي چارواکو په وینا د هغو درملتونونو چې په تاریخ تیر درمل پلوري او هغه روغتیایي کلینیکونو او د ډاکترانو د کتنځایونو د تړلو لپاره به عملیات دوام وکړي چې قانوني اسناد نه لري. همداشان د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو روان بهیر به ولسوالیو ته هم وغځول شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له تیرې یوې میاشتې راهیسې دا درېیم ځل دی چې روسیه د بلاروس لویدیځې پولې ته هغه جنګي الوتکې په ګاز مه لیږي چې د اتومي وسلو د لیږ وړتیا لري. بلاروس په سیمه کې د روسیې متحد دی، خو اوکراینی چارواکي داسې ویره لري چې روسیه ممکن پر اوکراین د برید لپاره د بلاروس له خاورې کار واخلي. د دې موضوع جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
روسیه پرون د ستراتیژیک بمبارد دوه الوتکې چې د اټومي وسلو د لیږ دوړتیا هم لري د بلاروس لویدیځې پولې ته ولېږلې. دا پوځي تحرکات داسې مهال کېږي چې په ټوله ختیځه اروپا کې ناندرۍ ډېرې شوې دي. په مینسک کې چارواکو ویلي د روسیې د دغو دوو TU-22 M3 الوتکو ملګرتیا نورو روسي او بلاروسي الوتکو کوله. د دې چارواکو په وینا په تیره یوه میاشت کې دا درېیم ځل دی چې دا ډول ماموریت ترسره کیږي. د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې ځکه خړې پړې شوي چې دغه هیواد له اوکراین سره نږدې پوله کې پوځي تحرکات پیل کړي او ځواکونه یې ځای پر ځای کړي دي. د اروپا اړیکې بیا د روسیې له متحد بلاروس سره هم خرابې دي او اروپایي ټولنه بلاروس د پولان په سرحد کې د کډوالۍ د ناورین لامل بولي. اوکراینی چارواکو د بلاروس پر خاوره د روسي الوتکو پر ګزمې اندېښنه ښودلې او ویلي دي ممکن روسیا پر دوی د برید لپاره د بلاروس له خاورې ګټه واخلي. امریکا او ناټو بیا روسیې ته پر اوکراین د برید له کبله د ناوړه عواقبو خبرداری ورکړی دی. د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس هم پرون شنبه سپیکټیټور مجلې ته ویلي ډېره لرې ده چې د ناټو غړي هیوادونه دي د اوکراین د دفاع لپاره سیمې ته خپل ځواکونه ولیږي. د وویل اوکراین د ناټو غړی نه دی، نو ځکه داسې نه برېښي چې څوک د خپل ځواکونه ور ولیږي. د امریکا د پوځ متقاعد افسر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې د اروپا او روسیې د چارو پخواني رئیس الکساندر وینمن د آزاد اروپا آزادي راډیو ته ویلي روسیا غواړي د اوکراین پوځ وځپي.
د روسیې د پاوځ د تمرکز په اړه یو شی چې زه پرې پوهیږم دا دی چې دوی د اوکراین د پاوځ ځپل طرح کړي دي. دا تمرکز اوکراینیانو ته دا امکان نه ورکوي چې خپل ځواکونه یوې ځانګړې سیمه کې ځای پر ځای کړي. ټاکل شوی دا اقدام شدید او ماتوونکی وي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجه په 2014 کال کې له هغه وروسته پیل شوه چې روسیې د کریمیا سیمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. مسکو د اوکراین په ختیځ کې پر روانو شخړو کې هم خپل لاسوهنه رد کړې ده. لویدیځ تحلیلګران وایي چې روسیې دا مهال د اوکراین سرحد ته نږدې 3000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي.
تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. اته بجیا او دیرش دقیقې شوې اوسم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې پیل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي نړیوالې موسسې له کوم خنډ پرته په افغانستان کې فعالیت کولی شي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشره ملي لوبډله په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته ځي. سعودي عربستان وایي پرون یې په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. روسیې ویلې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې څلور میاشتې وروسته هم نږدې 200 کسان له افغانستانه ایستلي دي. د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې د بدرف یا چټل اوبو په سیستم کې د ګازو چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي. د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګیدلې دي. د ازادي رادیو خبرونې دوام لري. اوس هم تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبرو. د پروګرام پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوی وو.
تر شنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود
درنو افریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې د پارلمان په اړه خبرې کوو. ولې د نړۍ تقریبا ټول هیوادونه پارلمانونه لري؟ پارلمانونه کوم کارونه کوي؟ مؤثریت یې څه دی؟ پارلمان چې انګلستان یې پارلمنت بولي اصلا فرانسوي کلمه ده، خو لومړی پلا په 1218 میلادي کال د انګلستان پاچا د یو شمېر اشرافو او مشرانو په ګډون د پارلمنت په نوم غونډه جوړه کړه. اکثرو هیوادونو د خپلو پارلمانونو لپاره بیل بیل نومونه ایښي دي او د ځینو پارلمانونه یو او د ځینو دوی جرګې لري. په افغانستان کې په لومړي ځل د امان الله خان د پاچاهۍ په دوره کې د ملي شورا د جوړولو هڅه وشوه. د اردول یوې دورې وروسته د محمد نادر خان په سلطنت کې افغانستان د ملي شورا خاوند شو چې دوی جرګې لرلې. د ظاهر شاه د سلطنت تر پایه افغانستان ملي شورا یا ولسی جرګه او مشرانو جرګه لرل، خو د داود خان له کودتا وروسته یو وار بیا افغانستان بې پارلمانه شو. د طالبانو د حکومت له پرزیدو او د دیموکراتیکو ارګانونو له بیا فعالیدو وروسته د افغانستان د نوي اساسي قانون پر اساس د افغانستان ملي شورا ایجاد شوه چې دوی جرګې لرلې. د ولسی جرګې لپاره 2940 او د مشرانو جرګې لپاره 102 چوکۍ په پام کې ونیول شوې. په ورسته یو دولسي ځکه د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې پر کارونو ډېر نقدونه هم شوي. په انتخاباتو کې له درغلۍ رانیولې د ملي شورا له غړیتوبه د یو شمېر وکیلانو تر سوې استفادې او غصب پورې بېلابېل تورونه لګول شوي دي، خو له دې سره سره ملي شورا د قواوو د بیلانس یا انډول او د حکومت پر کارونو د څارنې لپاره مهم رول درلود. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې موضوع خبرې کوو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي په ولسی جرګه کې په خوانی غړي محترمه شینکی کډو خیل، محترمه ملالی اسقزی او شاغله کمال ناصر اصولی. درو سره ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترمه شینکی کډو خیل، ک تاسو وایئ چې د پارلمان یا ملي شورا دندې اصلا څه دي او ولې هیوادونه پارلمانونه لري؟
معلومدار پارلمان د دې خاطر جوړ شوی چې البته هغه د مونتسکیو له نظرې وروسته چې څنګه قواوې جوړېږي او جلا توپې او خودمختاري، همدارنګه په مجموع کې د هدف یا فلسفه د پارلمان جوړولو په دوه دلیلو باندې ډېره واضح ده. یو دا چې څنګه دغه پسلغه چک او بلانس یا د پیو بل باندې کنټرول یا نظارت ولري، تر څو پر حکومتونه هغه صاحب د کل اختیار و نه اوسیږي او چې څه دی غواړي هغه وکړای شي. یعنی یو بل قوه څنګه کولای شي چې هغوی جدا د خپل نظارت لاندې ولری یا چارنه تر وکی بیغوی کلنه او پیسله یا جوابگویی یا جوابگویی وسی خلکو تا دی پارلمان للاره او همدارنگ خلک سنگه دی خلکو رول یا وانده یا دی خلکو اراده سنگه دی دوی دی استازو للاره پا قدرت یا پا نظام کی تمثیل شی چی دوی رای ورکوی او آغا دی خلکو نمایندگی هم کوی نو پا مجموع که دی افغانستان پا اساسی قانون که هم ارتا اشاره شوی دری رول دی آغا دی برجسته دی یو دل چه دی حکومت پا اعمالو بانی تارند یا نظاره کول دی غل کلون چخه ده مهم کار خپل د قوانین جوړول دي قوانین اصلاح دي قوانین فسخه کول دي تعدیلات په قوانینو کې دي او بل دریم خپل د خلکو په اصلاح غنمندګي کول یا د خلکو غږ رسول نو دا درې دندې واضح دي چې بلدار به پارلمان دې نور صلاحیتونه او مسؤلیتونه لري چې هغه دې خو هغه غټ او برجسته هم دغه درې دي.
محترم ساغزی، دې ته په پام چې افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې د اوس په شان ځینې وخت پارلمانونه نه درلودل، شتون او نشتون یې څه اغېز لري؟
اوسنۍ شرایط کې چې یو ډېره اساسه شرایط د افغانستان د ولس لپاره او د پارلمان بودن او دغه شرایط کې ډېر حساسي رول درلود. لاله څرنګه چې د افغانستان پارلمان او دموکراسي په افغانستان کې ډېره تازه او ډېره ځوانه مو وو، ولې متاسفانه چې ژر د خلکو خبره پر موږ باندې سهار وسو. مهمه نقطه چې د افغانستان ولس د لوی خطر سره مواجه دي هغه د اقتصادي مشکل سره په حال مواجه دي. د پارلمان شتون کا په افغانستان کې وايي هوست دغه سي غټو نورین سره مشتسي مخامخ نه وایي سي وايي، ولې متاسفانه وګوري هغه مهمه او اساسي دنده چې نور مساحلم کارو خلصه بحث وکي یو دي بودیجه مسله ده. که اوس پارلمان په افغانستان کې موجود وای مهمه خبره چې د بودیجې خبره و پارلمان ته راتلله چې په برهو پرها په کراتو باندې هم مهمه او اساسي زموږ دنده دا و چې تر کم باید عادي بودیجه هم انکشافي بودیجه پاس کو او تر کم په دې موږ وتوانو چې د افغانستان د خلکو لپاره اسانتیاوې برابر کو. ولې متاسفانه چې په اوسني شرایط کې موږ پارلمان په افغانستان کې شتون نه لري د یو غټ او د یو لوی ناورین سره مخامخ یو.
ډېره زیاته مننه محترم کډوخیل. آغلی اسحق‌زی وویل چې د پارلمان یو دنده دا و چې بودیجه یې تصویبوله، لیکن موږ په تیرو کلونو کې خصوصا د دې بودیجې په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. په میاشتو میاشتو یې بودیجه نه شوی تصویبولی، جنجالونه به وپې، لیکن اوس دادی چې پارلمان نشته، د طالبانو د مالیه وزارت مسوده یې جوړه کړې ده، ممکن په څو ورځو کې د دوی کابینه تصویب کړي. ځینې خلک وایي چې پارلمانونه په ډیرو مواردو کې جنجالونه هم جوړوي، کارونه اوږدوي، خصوصا په هغه پارلمانونو کې چې قومي او سمتي او د ته ورته نور مسایل پکې ډیر زیات مطرح وي.
بودیجه خپل قانون دی، نو د دې خاطر ما غته لیده اشاره و نکړله کله چې تصویبېږي هغه یو د قانون بڼه اخلي او دا د ځانګړې یا اختصاصي صلاحیت د ولسي جرګې و چې مشران جرګې وکړي نظر ورکولی شو او د ولسي جرګې د هغه تایید ورکولو. معلومدار پارلمان همیشه د جنجال ځای دی، نظریت په ټکر کې دي، چون د افغانستان کې د احزابو په اساس باندې پارلمان نه و جوړ شوی چې دریز معلومه چې یو طرف هغه پارټۍ یا حزب چې په سر د اقتدار وي او بیا په مقابل کې یو ګروپ چې هغه پوزیسیون وي چې هغوی خپل نظریات لري، خپل انکشافي مسایلو باندې د حکومت پیسې کمې ځای په ځای کړي، حکومت پیسې زیاتې ځای په ځای کړي، په همدغه مسایلو کې په ټکر کې سره وي. ځینې پروژې ورته ډېرې مهمې وي، ملي بڼه لري، ځینې ورته مهمه نه وي، خو په همدغه مسایل باندې همیشه جنجل. نوې ورځې به په افغانستان پارلمان کې، چون افغانستان پارلمان کې ګرچې ورته د احزابو پورې مرتبط اشخاص راغلي، اما ټول خپل انفرادي نظر مخته وړلو، چندوی احزاب هم کوم یو داسې نظر نه درلودو چې هغوی باید په شکل دسته جمعي په پارلمان کې د هغوی تمثیل کړی وای. نو پارلمان ځکه د جنجل ځای ومالم، بلته یو شی باید وایي چې د افغانستان پارلمان یا رای ورکول دواړه، رای ورکوونکی او خپله کله کله ناکله خپله د پارلمان غړي یو اندازه ستونزې درلودلې، ځکه چې موږ تر اوسه پورې خلکو هغه رایه چې مغد مغه رقم به ډېر مسؤولانه کارول وای چې نه وکارول شوی، څنګه چې تاسو شروع ته اشاره وکړله. او همدارنګه هم کله ناکله شاید په پارلمان کې هم آزاد پارلمان ملي پروژو نه زیاتر شاید په خپل منطقوي پروژو باندې ورته زیاتر ورته مهمه بیا فوکس کړو، چې نه رجنه رایه قصه او انتظار درلوده چې د ماکلین خوشحاله اوسي او په راتلونکي بیا سره ورکي. نو د دې خاطر لومړیتوبونه ډېر مختلف وو، د هر چا علاقمندي هم ډېره مختلفه وه.
له دې ټولو ستونزو سره سره محترم اسحقزی، ویل کیږي چې که پارلمان نه وي ممکن حکومت غیر قانوني کارونه وکړي، یعنی نافذ قانون رعایت نه کړي، او بل ممکن چارواکي دیکتاتوري ته مخه کړي، همدارس مهمې پریکړې په یوازې سر وکړي او مشوره پکې ونه غواړي.
افغانستان حکومت ګورو د درو قوا څخه جوړ دی، چې یو مقننه قوا ده او یو قضایه قوا ده او یو اجرایه قوا ده. بشکا اوس خو سیستم داسې ده چې وضعیت تر اوسه پورې نه ده معلوم. بدبختانه د افغانستان غفلي حکومت یا امارات اسلامي چې راغلي دي، هیڅ ملک هیڅ دنیا تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه ده پیژندلی. حتی پاکستان چې د دوی خاص لیول وو، تر اوسه پورې کوم شین چراغ دوی ته نه دی لګولی.
لیکن زما پښتنه بل څه وه، زما د طالبانو د اوسنی حکومت او د دوی د نه پارلمان په اړه پښتنه نه وه، بلکې دا وه چې د پارلمان په برخه کې کې په دې تبصره وکړي چې ځینې وایي چې که په یوه هیواد کې ملي شورا نه وي یا پارلمان نه وي نو دیکتاتوري رامنځته کیږي، هغه څوک چې لومړی قدرت وي هغه ټول پریکړې په خپل سر کوي.
خو په یو ملک چې حکومت د خلکو پرای نه راغلی، داس یو وضعیت اوس په هلته کې په پویږي چې افغانستان د داس یو وضعیت سره مخامخ دی، د داس یو وضعیت سره مخامخ دی چې دا یو سپینه کودتا وایم، یو تور کودتا وایم، زه نه پوهیږم چې سره کوم نوم زور باندې کښېږم.
اصولي صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم، کم دغه پوښتنه له تاسو هم وکم.
پارلمان د خلکو د ارادې مظهر ده. د پارلمان په نشتون کې حکومتونه، تاسو سوال هم دا و چې یکه تازی کوي هغه فساد چې الته اوج ته رسیږي، هیڅوک د افغانستان د خلکو په نمائندګۍ نسته چې د دوی څخه نظارت وکوي. بنان په فعلی نظام د افغانستان کې چې جمهوریت و چې د منځلاړه اوس امارات راغلی، په امارات کې دغه دی اوس زموږ د ولس نمائندگان نسته، ولس په دې خوشاله دی چې نسته، اما د حکومت د چارو څخه نظارت هم کمزوری ده. په همدغه ډول باندې که قوي مدلل هیوادپال وکیلان په یوه مملکت کې ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي، حقیقتا هغه ولس ته د مصدر خدمت ګرځي او هم د مصدر د خدمت ګرځي او هم دا ډول د قواو ترمنځ توازن ته لاره هواروي.
اصولي صاحب، ستاسو تر دې خبرو پورې یو سوال ده هم پیدا کیږي. تاسو وایئ چې فساد له حکومته ملي شورا ته راغی، لیکن ډیر خلک بیا دا نظر لري چې فساد له ولسی جرګې حکومت ته تللی دی. مثلا تاسو به وزیران تر فشار لاندې راوستل چې د عدم اعتماد رایه درکو، یا کله چې به رایه ورکول هم شرطونه به ځینې وایي چې پیښودل چې دا او دا به راته مقرروي، په هغه صورت کې رایه درکو. حتی دا واضح هم شته چې د هر وزیر چې به د اعتماد رایه اخیستله مخکې تر مخکې به پیسې مجبور و چې پیسې وویشي.
ولې د حکومت څخه فساد لاړه ولسی جرګې ته؟ الکت دا د انتخاباتو کمیسیونونه کله چې ایجاد سول، حکومت اجرایه قوې ایجاد کړل. د انتخاباتو په کمیسیونونو کې هم فساد موجود و. زموږ په ځینو ولایتونو کې د ولایتي ادارې ځینې اهل ځینې مسؤلین او په مرکزی اداره کې خپل د حکومت مسؤلینو وکیل صاحبانو ته پیسې ویشلې، کاندیدانو ته پیسې ویشلې ترڅو دوی ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي، ټیمونه به جوړېدل. حتی په تیر نظام کې ډاکټر غنی هم په وزیر اکبر خان کې دفتر ورته خلاص کړی و، ټیم یې البته چې اجمل غنی دوی پکې وو، او هم یې په کارتیسې کې دفتر خلاص کړی و. کاندیدانو باندې به یې پیسې ویشلې د 5000 نه تر 1500 ډالرو پورې، او اشخاص به یې کاندیدول، او حتما چې کله پیسې ورکوي نو دوی لار هواروي دي ته چې همدغه کاندید روان باسي او کامیاب کړي، چې دلته بیا د ولس هم ملامتي وه چې چا ته یې رایه ورکړه او چا ته نه، په هغې بحث نه کوم. کله چې دا وکیل راغلی ولسی جرګې ته یې لاره پیدا کړې ده، درې ډوله وکیلان ولسی جرګې ته راغلل، کاندیدان وکیلان شول. یو ډول هغه وکیلان وو چې رښتیا د ولس رایه د ځان سره لرله، چې اوس یې تفکیک مشکل دی چې څنګه هر وکیل دا لري چې د ولس رایه لرم. صحیح ده، هر وکیل ته ولس رایه ورکړې ده، اما داسې وکیلان هم وو چې په ځینو نورو لارو باندې ولسی جرګې ته لاره پیدا کړې، خو د هغې شمار لږ و، ډېر نه و. یو تعداد وکیلانو ولسی جرګې ته د پیسو په زور باندې کمپاینونه کړي دي، ولس هم د پیسو په زور ورسره لښکر شوی ده او رایه ورکړې ده. او بل ډول وکیلان هم وو چې امکان لري چې دا به ډېر لږ وي، چې احتمالا رایه به نه وه، اما په اسنادو کې یا ورته رسېدلې یا د انتخاباتو کمیسیون ورسره کومک کړی یا د شکایت کمیسیون حفظ کړی ده رایه، او په کامیابو کاندیدانو قطار کې راوستي دي. دغه چې کله ولسی جرګې ته راغلل، پیسه دار وکیلانو اکثرو یې خپل تجارت ته زمینه سازي کوله، او 90% ولسی جرګه په همدې ډول روانه وه. قوانینو تصویب رانه پاتې وو، زموږ څخه د نظارت برخه په رښتینی ډول په هغه ډول چې موږ باید نظارت کړی وای پاتې وه. ځکه انډیوالۍ کولې، دوستۍ کولې، ټیمبازۍ کولې د وزیر سره، د رئیس جمهور سره، د لاندې کټګوریو سره، ټول به په دوستیو انډیوالیو تلل. چا به چې د ولس دپاره غږ جک د هغې په مقابل کې به هم ځینې مسایل راپورته کېدل، ویل به یې چې دا په هغې به هم ټاپی لګېدي چې دا د احمد یا د فلاني ځای نه اوبه څکي. نو دلته وه چې د ولس دپاره کار زموږ کمزوری څه. د ولسی جرګې وکیلانو هم ځینو، هو منم در سره، چې شاید د وزیرانو نه پیسې اخیستي وي، ځینو باندې یو شخص مقرر کړی وي چې راځه یو شخص راته مقرر کړه.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبرې شي.
لومړی محترم کډوخیل، زه فکر کوم د اوریدونکو له څرګندونو هم داسې معلومیږي چې بیل وروستي اوریدونکو چې ویل چې پارلمان ضرور دی، مهم دی، اهمیت لري، لیکن ډیر خلک تر اوسه پورې هم په دې نه پوهیږي چې ولې باید پارلمان ولرو په داسې حال کې چې کارونه حکومت کوي. په دې برخه کې زیاته رڼا وانه چول شوه، او د یو اوریدونکي دا خبره مهم واوریدله چې هم دا اداره دي، دا حکومت دی، یو شمېر شیخانو دینی علما دې راټول کړي، اما غری دې پارلمان پایس کار ورته کوي. مهرباني وکړئ ستاسو تبصره.
معلومدار څومره چې یو په ټولنه کې پیسې د پوهاوي کچه لوړه وي، څومره چې خلک د پارلمان یا د خپل نماینده په رول باندې اهمیت باندې پوه شي، څومره چې په ټولنه کې خلک مسؤولانه رایه وکاروي، هغوی پوهیږي چې ولې پارلمان مهمه ده. اما کله چې یو رای ورکوونکی او کاندید دواړه په دې باندې نه پوهیږي، په هغه اصلي مسؤلیت یا دندې په اهمیت باندې خو همداسې به وي کنه. زیات کسان دي چې د یوې غرمې ډوډۍ په خاطر مثلا یو کاندید ته رایه ورکول یا د یوې توفې په خاطر ورکوله، یعنی دومره ورته د افغانستان سرنوشت ولو چې هغه چا پیسې موږ ته ورکړي، نو که هغه سرنوشت هغه پیسې په 5 کلو باندې تقسیم کړي، خو د ورځې یو افغاني نه ورته رسېده، اما بیا هم دا خرید فروش ته رایه وشو. چون خلکو ماسه شروع کړي چې مسؤولانه رایه و نه کارول، خو پارلمان به مغه سي او پارلمان څنګه چې موږ تاسو باندې تفسیر روانه کړي. په یو ټولنه کې پارلمان مهمه ده، څنګه چې د خلکو د اراده مظهر ګرځېدای شي، خلک خپله هغه ځان په قدرت کې د خپل نماینده لارې لیدلی شي، نماینده مغول مسؤلانه برخورد کوي. یو مشکل دا ده چې د افغانستان په قانون کې که دغه حوزه وي انتخابات وای به ډېر بښه و، ځکه چې وکیل لپاره به هغه حوزه به محدوده وه. هغه معکل به هم پېژنده سي څوک ورته کار کوي، هغه وکیل به هم کېدای شي چې محدوده کې کولای شي خپل کار وکړي، هغه د کار اهمیت او هغه تاثیرات به معلوم و. نو په همدې خاطر که تاسې هر یو چان یو ښه وکیل هم که د ولایتي ستا کسان چې هغه باره کې ډېر منفي نظر لري، چون هغه خپل رسېدلی نه ده یا لاسرسی نه درته پیدا کړی یا مستقیم هغه ته ګټه نه ده رسېدلی، نو د هغه به دغه وکیل بدګوینه کوي. کېدای شي هغه به یو ډېر ښه وکیل و، چون ساحه ډېره لویه وه. د په همدې خاطره نو دا نه په دې د افغانستان په انتخاباتو کې په قانون کې همیشه یو سیاسي لوبې شوې دي، یو چې داد کسان اچول بهر نه کوشش کوو چې د بد حوزوي نه چې عمومي د ولایت په سطحه په انتخابات کېدل. نو د پارلمان شتون ډېر مهمه ده. باور وکړه چې همدغه پارلمان چې ډېر عیبونه پکې و یا ډېر نیمګړتیاوې پکې وې په هر اساس کې راغلي وو، اما هم بیا هم ځایونو کې د خلکو یا د ولس مشکلات یو اندازه ورباندې حل کېدل، یو منډې اوسر کېدله، یو انکشافي پروژې لپاره حمایت حاصلېدلو، یو انکشاف منطقې ته تللی، کله کله د دوی حق تلفیانې چې دوی په ګمارنه کې کېدلې هغه مخنیوی هم کېدی. داسې نه و چې موږ باید ووایو چې سل په سله هېڅ کار نه ده شوی. په پارلمان کې ډېر ښه کارونه هم شوي دي، خو متاسفانه شاید د منفي کارونو انعکاس ډېر قوي تره و نسبت به مثبته کارونو نه. نو په همدې خاطر یو تعداد کسان چې خو همدغه و چې په انتخابات کې به په کور کې به ناست او یو د یو ښه کاندید نه به حمایت هم نه کولو. که چېرې خلکو په انتخاباتو کې ونډه اخیستلی، نو بیا که هر څومره چې حکومت خپله پیسې هم کارولی هم وای، نو خو بیا هم د خلکو انتخابات خو به د خلکو انتخاب و، څومره به کولای شو چې د پیسو په حساب باندې راشي. نو زه فکر کوم چې په هر صورت د خلکو آواز، د خلکو اراده، د خلکو نماینده په سیستم یا نظام کې ډېر مهمه ده، چې تر څو پورې د خلکو غږ پورته کړي، د خلکو په مسایلو باندې خبرې وکړي، هغه قوانین چې د ملت په ګټه وي هغه جوړ کړي. دا ورور چې وایي چې د علماو شورا، اول خو بده پیغام چې موږ څومره واقعا علمان په افغانستان کې لرو، دوم د دې یو قشر نظریه په یو قانون کې په یو سیستم کې کله هم نشي کولی چې ټول خلکو ته نمایندګي وکړي. دا یو بله ستونزه ده. خپل یو سیستم یا نظام دیکتاتوري خواته ځي، ځکه چې بله قوه نشي چې هغه باید نظارت وکړي. مثلا دا ورو وایي چې ولادت بودیجه د ته باید ومه چې پخوا هم یو اندازه انکشافي پروژې حکومت تمویلولې، د حکومتي عوایدو تمویلولې، او تقریبا 60% نه پورته عادي بودیجه هم د داخل عواید په اساس باندې یا په ترو باندې هغه تمویل کېدله. یعنی سل په سل زموږ بودیجه بهرنیانو نه تمویلوله، انکشافي بودیجه زیاتره بهرنیانو تمویلوله. نو چون اوز بلا قوان نشته، نو هر اختیار کن شده اقا دی طالبان حکومت ده که اقا سر کبید که باید کبید
لکن دا امدون که چه وای چه ولی طالبان توانی دلید چه طول بودی چه لداخلی آوائیدو تنبیل کی
ولی که داشت ایس نو پروژه اونه لدی ایس اقا زکر چه روز کدی پیسه درلو دل ایدوی تنبیل اولا شد خود خلک معاشات بیور کردیو.
اصولی سب لکه سنگه چه محترم پروخیلی اوویل که چرته پا حوزو انتخابات تقسیم شي وي، یعنی هر ولسوالۍ خپل استازي درلودای، نو د هغې ولسوالۍ خلک به پوهېدل چې څوک یې استازی دی، چاته مراجعه وکړي. خو له دې سره سره بیا هم په ډیرو هیوادونو کې په پیل کې خلک د انتخاباتو او د خپل وکیل په اهمیت نه پوهېږي. دا پروسه ډیر دوام وکړي څو وارې انتخابات وشي، چې له بده مرغه په افغانستان کې سم انتخابات هم ونه شول او تر یوه حده نامنۍ هم په دې کې رول درلود. نو بیا خلک پوهېږي چې وکیل څومره اهمیت لري. بیا به د یو وخت ډوډۍ په قیمت باندې چاته به رای نه ورکوله. فکر نه کوي چې افغانستان هم همدی خو روانو که چیرته همدی پروسه دوام کړی وای؟
اصلا بدبختانه په د قانون اساسي په جوړښت کې په هغه وخت کې او د انتخاباتو کم قانون چې بیا د هغه د یو سلو شپږ پنځه سمې مادي د اساسي قانون پر بنیاد باندې جوړ شو. په هغه اوایلو کې نواقص موجود و. رښتیا هم فشارونه د جنگ سالارانو او جنگي ډلو په هغه وخت کې ډیر و او پرې نه ښودل چې دا انتخابات حوزه ای شي. زه د کړو خیل صاحب سره موافق یم که کله هم دا انتخابات حوزه ای شوي وای بیا نو دغه سوال چې تاسو اوس وکاو نسبت دې ته که بودیجه هر وکیل ته نه ورکول کېدلای بنان دوی بیا کولای سول چې خپل حوزې ته په اخلاص سره کار وکوي. باور ولرئ ما په افغانستان کې هم د افغانستان په کچه او هم په خپل حوزه کې انتخاباتي حوزه کې خلکو ته په هغه وخت کې هم دا ویل چې تاسو د استعدادونو وړتیاو هیواد پالنې په بنیاد باندې رایه ورکړئ. اما ما داسې خلک هم لیدلي وو چې یو کاندید به ورسره د کلی په دکان کې کیناست ویل به چې دا ډیر خاکساره سړی دی د کلی په دکان کې را سره چای چکلی نو زه ورته رایه ورکوم. داسې کاندیدان مې لیدلي چې د والیبال میدان ته لباس ور وړی چې دا لباس در کوم. خلکو به ویلي دا څونه ښه سړی دی ما ته د والیبال لباس را وړی. ځینو ته به موټر واخیستل کوچنی په هغه وخت په زر دوه زره ډالره په ولایتونو کې دا زاړه موټران پیدا کېدل موټر سایکل. په دغه به بسته یو ټیم یو خلک یو دغه قطار سول رایه به استعمالولي چې بیا همدغه رایه په ولسی جرګه کې د وکیلانو په کړنو هم تاثیر گزاره وي. ځکه بادر که هیواد پالا او هغه څوک چې په سیاست باندې په افغانستان کې او د په دا ډول سیاست چې وروسته د څلوېښتو کلونو جنګونو څخه راغلی و په اصطلاح د شلو کلونو جنګونو څخه ولسی جرګه جوړه شوې وه د جنګ سالارانو زورواکانو په زور کې. بیا نو په ولسی جرګه کې دغه رقم وکیل صاحبان زر دغه زور او زر ته تسلیمېدل او خپل مسیر به یې غلطاوه. د تاریخي او ملي افتخاراتو په ساتنه کې نیمګړی پاتې و. نو کله چې یو وکیل د تاریخي او ملي افتخاراتو ساتنه ونه کړی شي لاندې دا کوچني مسایلو کې هم نیمګړی وي. نو زموږ اصلا په ټولنه کې دغه فهم د ولسی جرګې د شتون څخه ډیر کم دی. ولسی جرګه په پرمختللو هیوادونو کې او زموږ په افغانستان کې که دغه د رای د ورکول فهم زیات شي امکان پذیره ده چې موږ په افغانستان کې ډیره موثره تمامه شي. یوه خبره بله کوم چې ور اضافه کوم چې اصلا په تیر ولسی جرګه د ولسمه دوره کې د کرزي صاحب په وخت کې ولسی جرګه وه په هغه وخت کې د ولسی جرګې په چارو کې ډېره مداخله نه کېده. ډاکټر صاحب غني یا د خلکو د شکایت په اساس او یا هم دا چې ولسی جرګې وکیلان یا خوان نه ورکو یا د فساد نه یو څه دی خپله خبر و هر څه چې وو صلاحیت یو څه ترې واخیست. مثلا د مثال په ډول وزیرانو ته به ویل چې تاسو وکیلان ما منئ د وکیلانو په خبره مه کوئ او دلته و چې د وکیلانو برخورد د وزیرانو برخورد وکیلانو سره خراب و او وکیلانو کوشش کاوه چې دغه توازن وساتي خلکو ته خپل عزت وساتي. دوهمه خبره د قوانینو د فرمانونو په ورکړه کې و چې رئیس جمهور ډیری زیات فرامین ورکړل او دغه خپلو ملګرو دوستانو ته ویل حتی ما خپل اوریدلی دي چې زه هر وخت نظام پلوه وکیل یم دا اوس هم که په دې نظام کې مولسي جرګه جوړه شي زه به د نظام حمایه کوم. ملت به دای چې ولس راته ګران دی ولس لپاره د عقل د ولس سر خوندي او دا وطن غرق نسي تبا نسي. اوریدلی ځینو اشخاصو به ویل چې موږ 200 وکیلانو ته ضرورت نه لرو موږ 40 وکیلانو ته ضرورت لرو چې دا 40 وکیلان موږ ولرو. یعنی دا هر هغه څه چې په دې ولسی جرګې زموږ په دوره باندې تاثیر گزاره و. اما په کل کې ولسی جرګه او پارلمان د پارلمانونه په دنیا کې د زموږ په همسایه ممالکو کې تاثیر گزاره دي او د بودیجې پراوړه کې موږ پراوړلو کې خپل ولایتونو ته ولیدل چې زورورو وکیلانو به کولای شول چې بودیجې هم راوړي اما بیچارهګان کمزورو وکیلانو حتی بودیجې هم نشوی راوړی چې اکثره خلک خفه دي په دې باندې.
محترم کډوخیل اوس چې افغانستان ملي شورا نه لري څه تغییر راغلی دی؟ آیا د دولت چارې په ټپه درېدلي که په ټپه هم تر یوه حده درېدلي دي؟ نو آیا دا په دې خاطر دی چې شورا نشته او که د طالبانو نور ستونزې دي؟
طالبانو خو خپله چې یو خو خپله طالبانو نه کړی شو چې خلکو ته غوږ شي او بل دا چې مثلا پارلمان هم له بینه تله. د پارلمان شتون همدغه ده چې ما ویلي چې حقه د خلکو یو مهمه دنده همدا ده چې د خلکو غږ کېدلی شي د خلکو مسله باندې خبرې کېدلی شي د خلکو غږ اوچتولی شي. د خلکو آواز په سیستم یا په نظام کې خاموشه سو دا بالکل واضح ده. نو د په د طالبان د حکومت یو لوی نیمګړتیا همدا ده چې خپله د پرته د طالبانو
چې دوی پر مربوط کسان دي بل چا سره یو خاصه اړیکه یا په سیستم کې ځای په ځای کړي هدا نه دي. حتی په حکومت کې ورو په ورو هغه مهمو دندو نه لري کړي دي. حتی مثلا زیات کسان ویلي چې د هغه کسان چې پخوا په حکومت کې کار کوي عادي مامور مو په هغه ته په ښه سترګه نه ګوري، احترام یې نه کوي. نو زه فکر کوم چې دا یوه لویه تشه د طالبانو حکومت دا ده چې باید خپله د خلکو سره خپل اړیکې جوړې کړي. افغانستان د ټولو ګډ کور دی، چا شخصي ملکیت نه دی چې نور باید تر محروم واوسیږي یا خلک الته حکومت خپلونه ګڼي. مهمه دا ده چې د خلکو اعتماد پیدا کول به هغه وخت په دې حکومت کې کېږي چې کله چې دوی خبرته غوږ ونیشي، دوی په سیستم کې بهتر ځان پیدا کړي، که پارلمان هم نه وي اما کم از کم د خلکو غوښتنو ته به غوږ سي. یعنی مطبوعات خاموش نه کړي، د بیان ازادي له بینه باید ولاړ نه شي. دا د بیان ازادي ډېره مهمه ده که پارلماني عقلا د رسنیو له طریقه خلک کولی شي په حکومت باندې انتقاد وکړي تر څو پورې حکومت په خپله کړنو کې اصلاحات راولي.
ډېره زیاته مننه له محترم شنکی کډوخیل، همداراز ښاغلی کمال ناصر اصولي او محترم ملالې ساقزی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. دا ځانی رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.